السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمنخ پریږي خو له هغه مخکې په خبري برخه کې به واورئ چې د طالبانو په لاس د څو ولسوالیو له سقوط وروسته پنټاګون وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو سرعت بدلیدای شي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. افغان ځواکونه له دریو نورو ولسوالیو څخه هم په شا شوي دي. ولسمشر غني د پښتون سیاستوال محمد عثمان کاکړ پر مړینه خپګان ښودلی او په روسیه کې د امریکا سفیر له دوه میاشتني ځنډ وروسته دا اونۍ مسکو ته ستنیږي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالی تیره شپه طالبانو ونیوله. د مرکزی بغلان ولسوال سید کمال وردک ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د مرستندویو ځواکونو غوښتنه کړې وه خو ورونه رسېدل.
به جنګ برآمدیم، دوی ته به جنګ نه برآمدیم که خدا نخواسته کدام معامله شده باشه، دیگه شده باشه، شهید هم دادیم، زخمی هم دادیم، به ای که به وقت کمک نرسید او زمینی دیگه نمیتونه گپ شد.
مرکزی بغلان د بغلان ولایت ګڼ نفوس ولسوالی ده چې د بغلان کندوز د لوی لارې په اوږدو کې پرته ده او ځکه ستراتیژیک اهمیت لري. له لس ورځو په لږه موده کې دا د بغلان څلورمه ولسوالی ده چې طالبانو ولکه پرې ټینګه کړې. د یو بل خبر له مخې د روزګان چارواکو د چورې ولسوالۍ له یوازینۍ پوځي اډې څخه د افغان ځواکونو د وتلو خبر ورکړی چې له دې سره د راپورونو له مخې دا ولسوالي عملا د طالبانو لاسته لوېدلې ده. په جنوب کې 215 اتل قلي اردو په یو بیان کې ویلي چې د نظامي شورا د پریکړې په اساس د ملکي او پوځي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې دا اډه تخلیه کړې ده او پرسونل او تجهیزات یې له چورې ولسوالۍ څخه ترین کوټ ته انتقال شوي. خبرپاڼه زیاتوي چې دې اډې د امنیت په ټینګښت کې کوم مؤثریت نه لر. د چورې ولسوالۍ له شاوخوا دوه اونیو رئیس طالبانو محاصره کړې وه. پرون له دې مخکې د دې ولایت خاص روزګان ولسوالۍ هم سقوط وکړ. په روانه میاشت کې دا د روزګان څلورمه ولسوالۍ ده چې د طالبانو لاسته لوېږي او اوس د دې ولایت یوازې دوه ولسوالۍ دیراوت او چارچینې پاتې دي چې هلته هم یوازې یو کمپ د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. همداراز نتایج شوي راپورونه وایي چې طالبانو د کندوز ولایت علي آباد ولسوالۍ هم نیولې. سیمه ییزو چارواکو په دې اړه د معلوماتو لپاره د ازادۍ راډیو تماسونو ته ځواب ونه وایه خو د کندوز د ولایتي شورا یو غړي امرالدین ولی ازادۍ راډیو ته وویل چې د علي آباد ولسوالۍ د سقوط خبر سم دی. ولسمشر اشرف غنی وایي محمد عثمان کاکړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ د پردیو د لاسوهنو سخت مخالف و. ښاغلی غنی دا خبرې د پښتون ملت پال عثمان کاکړ د مړینې په تړاو په یو بیان کې کړې دي. عثمان کاکړ د پښتونخوا عوامي ملي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی و چې د سختو ټپونو له کبله څو ورځې د کراچۍ په آغا خان روغتون کې بستر و او پرون یې سا ورکړه. ښاغلی غنی زیاتوي چې عثمان کاکړ د ظلم پر ضد غږ پورته کړی و او مړینه یې د افغان ولس لپاره لویه ضایعه ده. د عثمان کاکړ زوی خوشحال کاکړ د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې پلار یې په خپل مرګ نه دی مړ شوی بلکې وژل شوی.
دا داسې پری پلان کې ساده لکه چې لالا یې نیولی دي، بیا پر دغه باندې یو کس ورته نیولی دي، بل په دا سر باندې نیولی دي او د ده په پښې باندې هم زخمونه شته. په لوېدنګ کې دا زخم په پښه باندې نه راځي، نو په لالا باندې بالکل وار وکړلی، حمله یې په وکړه او لالا یې شهید کړلی.
عثمان کاکړ د افغانستان په سیاسي کړیو او روناندو کې خورا زیات پلویان درلودل او پر مړینې خورا زیاتو افغانانو خپګان ښودلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر وایي د ایران له نوي ولسمشر سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی بیګا د ایران د نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د څرګندونو په غبرګون کې وکړه چې ویلي ول جو بایدن سره نه ګوري. میرمن ساکی زیاته کړه چې د امریکا د ولسمشر او دولت له نظره د اټومي چارو په اړه وروستۍ پریکړه د ایران د مذهبي رهبر په لاس کې ده، نو ځکه ولسمشر بایدن هم د ایران له نویو مشرانو سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. د ایران نوی ولسمشر پرون په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې وویل د اټومي خبرو ملاتړ په دې شرط کوي چې د ایران ملي ګټې پکې خوندي وي. هغه ویل کله ایران ټول بندیزونه هم لري شي بیا هم دای له بایدن سره نه ګوري. شپېته کلن رئیسی د قضایه قوې مشر پاتې شوی او لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته چې د دې هېواد تر ټولو مهمې پرېکړې په لاس کې دي له نږدې او باوري کسانو دی. ټاکل شوی چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان په روانه اونۍ کې بیرته مسکو ته ستون شي. سولیوان نږدې دوه میاشتې مخکې وروسته له هغه له مسکو څخه ووت چې د متحدو ایالاتونو او روسیې په اړیکو کې کړکیچ زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون وویل سولیوان ځکه مسکو ته ستنیږي چې امریکا غواړي د روسیې له حکومت سره د تماسونو چنلونه پرانیستي وساتي څو هم د امریکا ګټې خوندي وي او هم له روسیې سره په اړیکو کې د کړکیچ احتمال رقم شي. له دې مخکې په متحدو ایالاتونو کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف هم د جون په شلمه نیټه واشنگټن ته ستون شوی و. او د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې تیر ماښام څلور لوبې وشوې. بلجیم 2-0 فنلند مات کړ. هالند په دریو ګولونو شمالي مقدونیا ماته کړه. اتریش 1-0 اوکراین له مخې لرې کړ او ډنمارک روسیې ته 4-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبو په پایله کې ډنمارک، اتریش او بلجیم د پری کوارټر فاینل یا د شپاړسو غوره ټیمونو پړاو ته ووتل. د ایټالیا، ویلز او هالند ټیمونو لا وختي د پړاو ته لاره موندلې. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 11مه پیل شوي او د جولای تر 11مې نیټې پورې دوام کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره دی ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي. د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د سندرو میلمانه پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي خو له هغه مخکې څو لاند راپورونه اورو. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د طالبانو وروستیو بریدونو او پرمختګونو ته په پام سره ښایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په سرعت کې کموالی راشي. د پنټاګون ویاند جان کیربي پرون ماښام یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د سپتمبر تر 11مې پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر بایدن ټاکلی مهلت پر ځای پاتې دی خو هغه زیاته کړه چې د پوځي ځواکونو د وتلو سرعت وضعیت ته په پام سره د انعطاف وړ دی.
If there need to be changes made to the pace
کله سرتیرو د وټلو د سرعت سرنګوالی یا کچ پټاکلې ورځ یا اونۍ کې بدلون ته اړتیا ولیدل شي نو موږ غواړو چې په دې برخه کې انعطاف ته ځای پرېږدو.
د پنټاګون ویاند دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د افغانستان په شمال کې نږدې 14 ولسوالۍ د تیرو دوو ورځو په ترڅ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې. ښاغلی کربي همداراز وویل چې د افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، د ولسوالیو پر مرکزونو درنې حملې کوي او تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. د پنټاګون ویاند زیاته کړه چې پوځي چارواکي روان وضعیت په منظم ډول څاري او له افغانستانه د وتلو په برخه کې پرېکړې به روانو جریاناتو ته په پام سره کیږي. د پنټاګون چارواکو تیره اونۍ ویلي و چې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري او 14000 قراردادیان چې ډیری امریکایي وګړي دي اوسمهال په افغانستان کې دیره دي. د امریکا پوځ په تیره یوه میاشت کې څو مهمې اډې هم افغان ځواکونو ته وسپارلې. د پنټاګون ویاند زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به له طالبانو سره په جګړه کې د افغان پوځ ملاتړ ته تر هغه وخت دوام ورکړي چې په افغانستان کې امکانات لري. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړو کې پرمختګ یا شاتګ کیږي خو افغان پوځیان د سیمو د بیا نیولو لپاره مشخص پلانونه لري. دا خبره د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون وروسته له هغه ازادۍ راډیو ته وکړه چې د افغانستان په شمال کې نږدې 10 ولسوالۍ په تیرو دوو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې. ولسي جرګه له دې وضعیت څخه ناراضه ده او وایي چې چارواکي باید سرتیرو ته د اکمالاتو د رسولو چاره وکړي څو د ولسوالیو د سقوط مخه ونیول شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
بلخ د افغانستان په شمال کې لوی او مهم ولایتونو دی چې دا ورستې څورزي پکې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ سخت نښتي روان دي. یوازې لوړ مشپې رئیس د بلخ د سیمه ییزو چارواکو د تایید له مخې وسلوالو طالبانو د بلخ دولت آباد، شولګري او کشندې ولسوالیو کنټرول په لاس کې اخیستی. د دې ډلې جنګیالیان تر دې بریده مخته ولاړل چې دوشنبه د ښار له دروازو سره عکسونه وایستل او په خواله رسنیو کې خپاره کړل. دفاع وزارت چې اکثر د ولسوالیو تر سقوط وروسته دا کار تکتیکي شاتګ بولي د ورځې ناوخته اعلان کړ چې د بلخ له دروازو طالب جنګیالي وتښتېدل. 209 شاهین قلي اردو بیا دوشنبه ناوخته بیرته د بلخ ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه. وی ویل 1 طالبان یې وژلي. په بلخ کې د جنګونو په تودېدو سره د دغه ولایت یو پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په بلخ کې به د طالبانو پر ضد جګړه پیلوي او په نورو سیمو کې هم مجاهدین هڅوي چې د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند ښاغلی امان بیا وایي په جنګي حالاتو کې پرمختګ یا شاتګ طبیعي خبره ده، خو د سیمو د بیانیولو لپاره مشخص پروګرامونه موجود دي.
ما در یک وضعیت کاملا جنگی قرار داریم.
موږ په یو بشپړ جنگی وضعیت کې یو. د جګړو لمن پراخه شوې. په داسې یو حال کې مختګ او شاتګ یو طبیعي خبره ده، معمولا واقع کیږي. خو د هغو سیمو د بیانیولو لپاره چې له لاسه تللي مشخص پلان او پروګرام موجود دی. په تخار کې پراخې سیمې د طالبانو له وجوده پاک شوې. په همدې ترتیب په نورو ولسوالیو کې هم زموږ عملیاتونه په منظمه توګه اجرا شي.
دا یوازې بلخ نه دی چې په ولسوالیو کې جګړې روانې دي، بلکې سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان، اخو په شمال ختیځ کې بغلان، ورپسې کندوز، تخار او بدخشان ځینې ولسوالیو. په دې سربېره د افغانستان په جنوب کې د پکتیا، ځاځي اریوب او پروزګان کې ځینې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلي یا یې د بیا نیولو لپاره افغان پوځیانو جګړې کوي. د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړو وروسته له هغه زور واخیست چې بهرنیو ځواکونو د مې له لومړۍ له افغانستانه وتل پیل کړل. اخوا د طالبانو رهبر ملا هیبت الله په یو پیغام کې چې د دې ډلې ویاندویانو خپور کړی د ګڼو د ده په خبره فتوحاتو ادعا کړې او خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي او که څوک ورته تسلیمېدل ښه چلند ورسره وکړي. د ولسوالیو یو په بل پسې سقوط او لاس په لاس کېدل او د جنګونو زیاتېدو د ولسي جرګې غړي اندېښمن کړي. د کندوز د خلکو استازي کمال صافي وویل سرتېرو ته اکمالات نه رسېږي.
دغه ولسوالیو ته چې کومې اکمالاتي لارې وي په اصل کې هغه لارې قطع شوې، دغه خلکو ته مرسته او کومک نه رسېده. او د دې سره په څنګ کې کندوز کې په زرهاو خلک بې ځایه شوي دي د جګړې له امله.
د لوګر د خلکو استازي شاپور حسنزي په چارواکو نیوکه وکړه چې د پیاده ځواکونو د ملاتړ لپاره پوره هوایي ملاتړ نه برابروي.
دا هر ورځ د دغه ملت بچي چې دریشي په غاړه ده شهیدان کیږي په لسګونو او ورځ په ورځ ولسوالۍ سکوت کوي. دغه هوایي ځواکونه ولې ورسره مرسته نه کوي؟ دا ډیر غټ سوال ده. آیا موږ تیل نه لرو؟ دي تیارو موږ تیاری نه لرو.
تاوتریخوالی داسې وخت زیات شوی چې د جنګونو د درېدو لپاره هڅو که هغه د سولې پروسه وي یا هم د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو ټینګار تر اوسه کارنده نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د لسګونو ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه داسې وخت راځي چې تمه ده را روانه جمعه افغان ولسمشر محمد اشرف غني په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره وګوري. افغان حکومت که څه هم دا په امریکا او ناټو تړلې پرېکړه بولي چې بهرني سرتېري به باسي، خو په دې ټینګار کړی چې افغان پوځیان د نړۍ په نیابت د ترهګرو په وړاندې جنګیږي او په کار ده چې په دې جګړه کې لاسنیوی وشي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې له لویدي سره د اټومي خبرو ملاتړ کوي، خو رئیسی چې پرون یې د منتخب ولسمشر په توګه په خپل لومړني مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل د داسې خبرو ملاتړ کوي چې د ایران ملي ګټې تضمین کړي. هغه زیاته کړه چې غواړي د خلیج له هیوادونو سره ښه اړیکې وپالي. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز ته.
ابراهیم رئیسی وایي د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د خبرو ملاتړ کوي، خو نه غواړي له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. هغه دا خبره د ایران د منتخب ولسمشر په توګه پرون په خپل لومړني مطبوعاتي کانفرنس کې وکړه.
ارجام رو امریکایی ها نقض کردن.
امریکا سرغړونه وکړه او اروپا خپل ژمنې پر ځای نه کړې. زه په اروپایانو غږ کوم چې د امریکا فشارونو ته غاړه مږدي، په خپلو ژمنو عمل وکړي.
به تعهدات خودتون عمل کنید.
ابراهیم رئیسی زیاده کرد که واشنگتن ټول بندیزونه لري هم کړي، نو د ولسمشر بایدن سره د لیدو نیت نه لري. د رئیسی دی خبرو ته د سپینې ماڼۍ ویاند جینس